آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا قدر من اوریدونکو السلام علیکم ورځ مو په خیر هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د مخستان اته نیمه بجې کیږي تاسو په مو کړی د خبرونو لندیسته
د روسي د بهرنیو چارو وزیر ویل روسي د سوریا له جمهور رئیس نه نه دی غوښتي چې قدرت پرېږدي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي هیله لري چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې د سولې خبرې پیل شي او د بشري حقوقو یوه بین المللي مساوي په ایران کې په لسګونو تنکي ځوانان اعدام ته شپې ورځې سبا کوي
نن چهارشنبه ده د 1404 نیوي کال د دلوي د میاشتې اومه ده چې د 2014 کال د جنوري د میاشتې 28مه کیږي تر نو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته به لومړی دا رپورټ واوري چې د روسي جمهور رئیس په خپل ملک کې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د لا زیاتو هڅو ژغ کړی دی په امریکا کې د ډیموکرات د ګوند د درو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیوني مشاجره پای ته رسیدلې ده په دې باره کې مرکه لرو او د سناتور جان مکین سره د افغانستان د روانو شخړو په باب د آشنا تلویزیون یو مرکه هم اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه زامن مومن صاحب تاسو ته واوروي
په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفینو د بغلان د ولایت تشابه الدین اډن ته نږدې د برېښنا په یوې پایې باندې حمله کړې ده نور تفصیل په دې راپورټ کې راووري
د بغلان ولی عبدالستار بارز د آشنا رادیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې پرون د دولت وسلوالو مخالفینو د شهاب الدین ډن ته نږدې د بازغری په کلی کې د برېښنا په یوې پایې حمله کړې ده چې د هغې په نتیجه کې د برېښنا سو مزي قطع شوې دي د ښاغلي بارز له قوله چې په دغې پیښې کې چا ته څه تاوان نه دی رسېدلی مګر هغه وایي چې دا لا معلومه نه ده چې د برېښنا په دغې پایې د راکټ ګزار شوی او یا هم د کوم ماین د چاودنې په ذریعه دغه د برېښنا پایې ته تاوان رسېدلی دی لاکن د بغلان والي ښاغلي بارز د دغې پیښې ملامتي د دولت په وسلوالو مخالفینو اچولې ده سره له دې چې د بغلان امنیتي قواو د دغې پیښې ملامتي په طالبانو اچولې مګر لا تر اوسه پورې هیچا هم د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د بغلان په ولایت کې د برېښنا د شرکت رئیس غلام حسین حیدر ویلي چې د دغې پایې د خرابۍ په نتیجه کې د پروان او د کابل د ولایتونو په ځینو سیمو کې برق قطع شوی و د بغلان د ولایت د شهاب الدین د ډن سیمه یوه نارامه سیمه ده او محلي مسؤلینو په دغې سیمې کې د زیاتو وسلوالو مخالفینو او د ټورستانو د موجودیت په باب له دې نه مخکې هم خپله اندېښنه څرګنده کړې وه
خبرونه ته ادامه ورکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د سه شنبې په ورځ ویلې روسیې د سوریا د جمهور رئیس بشار الاسد نه دی غوښتي چې قدرت خوشي کړي او د سیاسي پناه د ورکولو پیشنهاد ورته نه دی کړی د په خبري کانفرنس کې دا تبصره په داسې وخت کې وکړه چې ملګري ملتونه د سوریا د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره تیاری نیسي چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې پیل کیږي د خبرو هدف دا دی چې دغه هیواد جنگ پای ته ورسیږي او سیاسي انتقالي دوره پیل شي چې په دې کې نوی اساسي قانون او انتخابات شامل دي د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستيفن دا مستورا قنوای د هله لري چې د جمعې په ورځ په جنوب کې د سولې خبرې د سوریا د حکومت او د مخالفو غړو ترمنځ پیل شي مګر دغه خبرې د جدي ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې په دې موافقه نه کیږي چې چاته باید بلنه ورکړی شي د مستورا په څرګند ونه ویلې چې د سوریا حکومت مخالفو ډلو ته بلنه ورکړی شي چې په خبرو کې برخه واخلي د بشری حقوق یو مهمه بین المللي موسسه وای په لاسګونو تنکی ځوانان په ایران کې د اعدام سزا ته شپې ورځې سبا کوي. په دغه ځوانانو باندې چې عمرونه یې 13 کال نه کم دي، د هغو قوانینو لمخې ور باندې دا سزا خېژول شوې ده چې اجازه ورکوي چې جنکۍ د 9 کال وي او هلک د 15 کال وي د مرګ سزا ورکولای کیږي. پاپ فرانسیس له ایران نه وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې په ټینګېدو کې له خپل مهم رول نه کار واخلي او د تروریزم د خپرېدو او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. پاپ پرون د سه‌شنبه په ورځ په واټیکان کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره د 40 دقیقېز غونډې په وخت کې چې د تړلو دروازو تر شا وښول دا غوښتنه وکړه. د غونډې نو وروسته په اعلامیه کې د ایران مربوطه رول ته اشاره وشول چې هغه ستونزو ته سیاسي حل پیدا کړي چې منځنۍ ختیځ ورسره مخامخ دي، په خاصه توګه د وسلو قاچاق. د ډنمارک پارلمان پرون د سه‌شنبه په ورځ یو شمېر لایحې تصویب کړې چې د هغو مهاجرو مخه نیسي چې په دغه هیواد کې سیاسي پناه غواړي. په اصطلاح د غمی په نامه لایحه د رایو په اکثریت تصویب شوله. د دغه لایحې له مخې د 3 کالو لپاره کورنۍ سره نشي یوځای کېدی او د مهاجرو قیمتي شیان ضبطېدای شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر او نور بین المللي ټولنو دغه لایحه وغندله چې د اروپایي اتحاد د پالیسیو سره سر نه لګوي. د یو این ایچ سی آر نطاق ادرین ایدواردز په جنیو کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې ویل دغه لایحه په داسې وخت کې تصویب شو چې د اروپایي اتحاد په سطح د پیوستون او د مسؤلیت شریکولو ته ضرورت دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له هیواد نه وغوښتل چې د اداري فساد ضد اقدامات اصلاح کړي. دا خبره یو 2 ساعته وروسته له هغې چې بی بی سي مستند فلم راپورټ ورکړ چې د ده شخصي شتمني 40 میلیارد ډالرو ته نږدې ده. پوتین پرون د سه‌شنبه په ورځ د خپلې کابینې په غونډه کې ویلې د اداري فساد غم خوړل به یوه ستره ستونزه وي. او برازیل تقریبا 200,000 عسكر راغوخته دي چې زیکا د وایروس په خلاف مبارزه کې ونده واخلي چې دا وایروس له ماشینه پیدا کیږي. دا سي فکر کیږي چې دا وایروس په زګیدنه باندې ډیر بد تاثیر کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سواورده. وخت دلته په واشنگتن کې د مخستان 8 بجې او 8:30 دی. درنو اوریدونکو تاسو په مکرې زمرد خبرونه رپورت ده. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خپل ملک د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د لا زیاتو هڅو جغ کړی دی. په دې باب یو رپورت تاسو ته ورکړي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه غوښتنه د بي بي سي د هغه مستند فلم نسوساته ورستو کړی ده چې په هغه کې د دې راپورټ هم ورکړ شوی وو چې په خپل د خاغلی پوتین شخصي دارایي تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته رسیدي. خاغلی پوتین پرون د کابینې غړو ته ویلي دي چې د اداري فساد په ضد مبارزه به ډیره سخت وي. هغه دا هم ویلي دي چې په مجموع کې باید ډیر زیات کار وشي. هغه وایي زه فکر کوم چې دا یو ډیره مشکله وظیفه ده او حتی پیچیده او مبهمه به هم وي، مګر هغه وایي چې چیرې موږ دغه مبارزه بند کړو نو خبره به لا نور هم خراب شي. موږ ته پکار ده چې په دې برخه کې په مخ کې لاړ شو. د خزانه په وزارت کې د ترورزم او د استخباراتو په مالی چارو کې د وزیر سرپرست مرستیال آدم سوزبین د بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ویلی وو موږ ګورو چې خاغلی پوتین خپل دوستان او خپل نږدې متحدین غنی کوي او د دولت د دارایی نه د استفادې لپاره هغو کسانو ته چې دوستانی نه دي چندان خیال نه کوي. هغه وایي که د روسیې د انرژۍ سرمایه ده او یا دولتي قراردادونه دي هغه دغه کارونه هغه چاله ورکوي چې هغه فکر کوي چې د په خدمت کې دي او هغه کسان له دې نه محرومي چې هغه ګمان کوي چې د په خدمت کې نه دي. او دی وایي چې د په ګمان دا په خپله اداري فساد دی. د بی بی سی دغه پروګرام د دوشنبه په شپه خپور شوه. په هغه کې ویل شوی چې پوتین د کال د سلو زرو ډالرو په شاوخوا کې معاش لري، مګر د هغه د شخصي دارایي تخمین د سلویختو میلیارډ ډالرو په شاوخوا کې دی، چې دغه رقم هغه په نړۍ کې د ډیرو زیاتو معتبرو خلکو په جملې کې حساب کړی دی. د ښاغلي پوتین نطاق دیمیتری پیسکوف دغه پروګرام رد کړی او هغه کاملا دروغ او جال بللی دی. هغه دا هم ویلي دي چې د امریکا د خزانې د وزارت د دغه مامور دغه خبرې ممکن د امریکا سره د روسیې اړیکې پیچلې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې د دوشنبه په ورځ د دیموکرات د ګوند د درو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیونی مشاجره پای ته ورسېده. موږ د دغه جریان په باب په نبراسکا کې د افغانستان د مطالعاتو په مرکز کې د څیړونکي شیرجان احمدزی سره مرکه کړې چې تاسو به یې واوروئ. احمدزی صاحب، تاسو ته خو معلومه ده چې د دوشنبه په ورځ د دیموکرات د ګوند د درو کاندیدانو ترمنځ وروستۍ تلویزیونی مشاجره پای ته ورسېده، او داسې اټکل سوی چې په بل هفته کې به د دیموکرات د ګوند په یوې ګوندي غونډه کې د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دغه ګوند کاندید معلوم سي، او په دې توګه به په خپلو کې د دغه ګوند د کاندیدانو د میاشتو انتخاباتي مبارزه پای ته رسیږي. نو احمد صاحب، که تاسو د دغه جریان په باب لږ څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. ډیر مننه
صاحب. بلی، او ساس خبره سما ده د امریکا په انتخاباتي فرهنګ کې د دوه حزبي فرهنګ دی چې دیموکراتان او ریپبلیکنان دواړه د انتخاباتو نه تقریبا یو کال مخکې خپلمنځي انتخابات کې په هر حزب کې، او دغه خپلمنځي انتخابات د ګوند منځي انتخابات راتلونکي هفته د ایوا ایالت شروع کیږي، بیا نیو هامشر ایالت هم دغه راز نور ایالتونو پسې دوام کوي. دا د ګوندي انتخاباتو لړۍ ده چې خلک په غیر رسمي توګه هغه دیموکراتان چې وایي موږ دیموکراتان یو، دیموکراتانو ته رای ورکوو، هغوی خپل منځ کې سره راغونډېږي او خپل کاندید خوښوي چې راتلونکي عمومي انتخاباتو ته د ریپبلیکنانو په خلاف څوک ورمخته کړي، او همدغه راز ریپبلیکنان هم خپل کاندید انتخابوي چې راتلونکي انتخاباتو کې د دیموکراتانو په خلاف څوک ودروي انتخاباتو ته. نو دا اوږده لړۍ د خپلمنځي ګوندي انتخاباتو به راتلونکي هفته په آیوا کې شروع کیږي.
رابس ودیته محترم احمدزی صاحب، اوس خو د دیموکرات د ګوند درې کاندیدان په میدان کې پاتې دي. تاسو ته معلومه ده چې یو یې د ویرمانت سناتور برنی سندر دی، او بل یې د میرلیډ گورنر مارتن اومالی دی، او دریمه کاندیده د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ده. نو سوال می دادی احمدزی صاحب، چې دلته په امریکا کې د دغې لوی ګوندي غونډې څخه مخکې په خلکو کې د دغه کاندیدانو د محبوبیت اندازه د یو او کله د بل څخه زیاته سي، نو ستاسو په خیال د ګوند په دغه لوی غونډه کې به د خلکو د محبوبیت دغه اراوی هم تاثیر وکړي او کنه؟
څنګه چې مخکې مو ویلي، دا د ګوند انتخاباتو اولنۍ لړۍ ده چې په ایوا کې وي. حتما هغه څوک چې په ایوا کې خپل منځي یا د ګوند انتخابات وګټي، دا به د نور انتخاباتو په نور ایالتونو باندې هم تاثیر یا اغیزه ولري. داسې ویل کیږي چې هیلری کلینټن او برنی ساندرز طرفداران په ایوا ایالت کې تقریبا سره مساوي تعداد باندې دي. نو کېدای شي چې برنی ساندرز انتخابات وګټي، او یا امکان دی شته چې هیلری کلینټن دا انتخابات وګټي. خو د راتلونکي څو میاشتو کې داسې ښکاري چې هغه تفاوت چې د هیلری کلینټن او برنی ساندرز چې دوه مخکښ کاندیدان د دیموکراتانو دي، دغه تفاوت په رایو کې د خلکو د نظر پوښتنه نه وروسته نه ډېر کم و، او برنی ساندرز په ډېر هوښیارۍ سره وکړی چې دغه تفاوت کم کړي، او د هیلری کلینټن د رایو تعداد د ځان راورسي او رایې خپلې زیات کړي. نو دا به یو ستونزو نه ډک یو چیلنج وي هیلری کلینټن ته، چې څرنګه به دا وکړي چې برنی ساندرز نه دا انتخاباتو اوله لړۍ په ایوا کې وګټي.
بله، او د جمهوریت غوښتونکو ګوند ډونالډ ټرمپ چې په خپل ګوند کې مخکښ دی، او د دیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د برنی سندر تر مخه یې مقابله سخته کړې ده. نو تاسو داسې ویلای شئ چې د کاندیدانو تر مابین به هم میدان څنګه وي؟
که چیرته د ریپبلیکانو خوانه ډونالډ ټرمپ را وړاندې شي، او د دیموکراتانو خوانه هیلری کلینتن را وړاندې شي. فکر کوم دا انتخاباتي مبارزه به ډیره سخته وي او ډیر جالبه وي. جالبه په دې وی چې ډونلډ ترامپ سیاسي شخص نه دی او سیاسي سابقه نه لري او هغه خبرې چې دی اوس کوي همیشه متاسفانه منفي خبرې دي، د مسلمانانو خلاف خبرې دي، د مهاجرونو خلاف خبرې دي او یوازې د امریکا هغه شتمن سپین پوست لپاره غوره بلل کیږي خبرې. د فکر کوم د ریپبلیکانو ګوند خپل هم په دغه خبرو ناراضي دي او نه غواړي چې دی را وړاندې شي د ریپبلیکانو نمائندگی کې. ډېر امکان شته چې د انتخاباتو دویم درجه نومان فیلان ټیډ کروز دی هغه رامنځته شي او د دیموکراتانو هر یو چې مخکې کېږي هیلری کلنټن وي که بني سانډرز ستاسو په خلاف په عمومي انتخاباتو کې ودرېږي.
بله ستاسو یې کور ودان ډېر مننه محترم شیرجان احمدزی صاحب.
مننه.
دزړه سرا کوشیر کا راتر غاړه سلام می دزړه سرا کوشیر کا راتر غاړه دواړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه دواړلا سنارا چا پیر کا راتر غاړه سڑ سرا کو شیر کا راتر گاڑا اوزا سلم دزڑ سرا کو شیر کا راتر گاڑا
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت لته په واشنگټن کې د ماخستان اتبجه او نڅلويشت دقیقې. ترنو ریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو هم تاسو ته اعلان وکړ چې د آشنا تلویزیون همکاري نجیب خلیل د امریکا د سنا د جرګې د نظامی چارو د کمیټې د مشر جان میکین سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه یو مرکه کړې چې اوس په پښتو ترجمه تاسو ووري.
Senator, you have called for permanent U.S. presence in Afghanistan.
تاسی په افغانستان کې د امریکا د دایمي شتون ژغ کړی. ایا تاسی دا واضح کولی سي چې له دې خبرې سره ستاسو مطلب څه دی؟
We have a permanent presence in Japan, in Germany, Korea, Bosnia.
موږ په جاپان، جرمني، کوریا او بوزنیا کې دایمي حضور لرو او دغه راز د نړۍ په نورو سیمو کې مو د ډېر وخت لپاره د خپلو ځواکونو دایمي حضور درلودلی دی. که موږ په افغانستان کې سوله راوستلی سو او طالبانو ته ماتې ورکولی سو، نو د امریکا خلک باید ډېر ډېر ملاتړي وي. خو کله چې امریکایان ووژل سي او زخمي سي، نو هغه به د امریکا خلک اندېښمن کوي. نو زه په دې باور لرم چې د ځواکونو، د وسلو روزنې او د مهماتو سم استعمال او د ځواکونو برابر شمېر د لارې طالبانو ته ماتې ورکولی سو او بیا په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو حضور د حالت او ثبات خوندي کول
دي.
You mentioned Afghan security forces. Without any doubt, the Afghan security forces had their
تیر کال د افغان د ځواکونو دپاره د جنگ په ډګر کې تر ټولو سخت کال و. آیا تاسې اندېښمن یاست چې افغان امنیتي ځواکونه به په دې کال کې د نړیوالو د زیات ملاتړه پرته ممکن د دې توان ولري چې د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت وکړي؟
I believe that the Afghan armed forces have sustained significant casualties. They are brave and
زه په دې باور لرم چې افغان ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. هغوی زړور او سخت دي، خو هغوی نورې مرستې ته اړتیا لري او دې معنا دا ده چې هغوی ته باید زیاته روزنه، وسلې او مهمات ورکړل شي. د زیات شمېر امریکایي ځواکونو حضور د هوایي ځواک درلودل چې دا وخت کې افغان ځواکونه نه لري او دغه راز نورې مرستې، خو د دې معنا دا نه ده چې د امریکایي ځواکونو زیات شمېر افغانستان ته لېږل دي، بلکې د دې معنا دا ده چې اوس په کوم شمېر کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې لرو، دا غونې علاوه 15,000 او 16,000 نور سرتیری افغانستان ته ولېږل شي چې په مرستې او روزنې او په نورو برخو کې کار وکړي. نو زه اندېښمن یم که موږ د جمهور رئیس پلان عملي کړو، نو دا به کافي نه وي او په افغان ځواکونو به ډېر زیات فشار راوړي.
On February 6th, Afghanistan, Pakistan, United States and China, they're going to meet.
د راتلونکي میاشتې د فبروري په 18 نیټه به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا متحده ایالاتو استازي د دریم ځل لپاره سره وویني چې د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره لار پیدا کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست چې د امریکا په ملاتړ به دغه نوښت په دې کال کې نتیجه ورکړي؟
I would like to be optimistic. I have to be honest. I am not. The Taliban is demanding the removal of all formal troops.
زه غواړم چې خوشبینه اوسم، خو که رښتیا ووایم زه نه یم. طالبانو د خبرو له مخې دا شرط شي او غواړي چې ټول بهرني سرتیري دي د افغانستان څخه ووځي. طالبانو د جنګ په ډګر کې ځینې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او دا طالبان د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره نه تشویق کوي. او د دې نه علاوه بله مهمه مسله په پاکستان کې د طالبانو شتون دی او هغوی ته د پناه ځایونو ورکول دي او دې کار دا جریان ډېر سخت کړی دی.
په افغانستان کې ډېر کسان د سولې په خبرو کې د پاکستان په رول شکمن دي او په دې باور لري چې پاکستان په خوا هم دغه پروسه یا غمل کړي. تاسو دوه کسانو ته څه پیغام لري چې په دې وار په پاکستان باور وکړي؟
I think the prime minister is sincere. I believe
زه فکر کوم چې د پاکستان صدر اعظم مخلص دی. د پوز ویډ رستیز جنرال رایل شریف اخلاصمند دی او زه په دې باور لرم چې په درس کې بدلون راغلی او زه په دې هم باور لرم چې جمهور رئیس اشرف غنی او د صدر اعظم نواز شریف ترمنځ شی اړیکې دي. زه په موتاتانه ډول خوشبنه یم. د دوی د لارې منزل لا ډېر اوږد دی. اوس هم دا کاني شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره روابط لري چې موږ ټول پرې خبر یو چې رښتیا دي او طالبان په کوټه کې اوسیږي او د پناه ځایونه لري.
سو وات شود بی دن اف طالبان دزنت اکسپټ د پیس پروسس اند کنټینیو؟
که طالبان سوله ونه مني او جنگ ته ادامه ورکړي، نو باید بیا څه وسی؟
I am confident that the Taliban will make demands for the peace process that are unacceptable. So
زه په دې باور لرم چې د سولې په پروسه کې به طالبان داسې غوښتنې وکړي چې د منلو وړ به نه وي. نو موږ باید د روزنې، وسلو، مهماتو، د هوایي ځواک او دغه راز د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې زیاتې کړو چې طالبانو ته د جنگ په ډګر کې ماتې ورکړو. دا به ډېره ګرانه وي. تیر کال چې کوم حالت وو، په جنگ کې زیاتوالی راغلی دی، د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات سی ودي او د دې کار ډیر ګران کړی.
What is your message, Senator, to Afghans who think that US is not doing enough to end the war?
خو افغانانو ته څه پیغام لري چې داسې فکر کوي چې د امریکا متحده ایالات ډیر څه نه کوي چې د هغوی په هیواد کې جنگ ختم کړي؟
My message to Afghans is that I don't believe that we've been doing enough, but I believe that in a year we're going to have a new president.
د افغانانو لپاره زما پیغام دا دی چې زه په دې باور نه لرم چې موږ ډیر څه کوو. خو زه په دې باور لرم چې په راتلونکي کال کې به موږ نوې جمهور رئیس په امریکا کې ودرو. او زه په دې باور لرم چې هر څوک جمهور رئیس سي نو هغه به زموږ پوځي کمانډانانو ته غوږ ونیسي او کوم څه چې په کار وي هغه به عملي کوي چې یو قوي او کامیاب افغان پوځ جوړ کړي. نو کله چې وضع په شو کې دوسی نو د وخت په تیرېدو سره به موږ وکولای شو چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړو او نوې جمهور رئیس به هر هغه څه وکړي چې دا هغه په اختیار کې وي چې پاکستان او افغانستان شیاړي کې ولري د سرحدونو کنټرول په سمه توګه وي چې په اساسي ډول دا کانی شبکې ختمول پکښې وي.
ټانک یو سو مچ سېناتور.
ډېر مننه سېناتور صاحب چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړي.
ټانک یو ویری مچ.
تاسو نه هم ډېر مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه یو ځل بیا د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګلارف نه پرون د شنبه پر ورځې روسي د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد نه د غوښته چې قدرت خوشی کړي او د سیاسي پناه د ورکولو پیشنهاد ورته نه دی کړی. د خبری کانفرنس کې دا تبصره په داسې وخت کې وکړه چې ملګری ملتونه د سوریه د سولې د خبرو د نوي پړاو لپاره تیارې نیسي چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې پیل کیږي. د خبرو هدف دا دی چې دغه هیواد جنگ پای ته ورسیږي او سیاسي انتقالي دوره پیل شي چې په دې کې نوی اساسي قانون او انتخابات شامل دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استاد استیفن دا امستورا او مونوای د هیله لري چې د جمعې په ورځ په ژنیو کې د سولې خبرې د سوریې د حکومت او مخالفو غړو ترمنځ پیل شي، مګر دغه خبرې د جدي ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې په دې موافقه نه کیږي چې چاته باید بلنه ورکړي شي. دا امستورا په څرګندونه ویلې چې د سوریې کومو مخالفو ډلو ته به بلنه ورکړي شي چې په خبرو کې برخه واخلي. د بشری حقوقو او مهمه بینالمللي مساوي پر لسګونو تنکي ځوانان په ایران کې د اعدام سزا ته شپې ورځې سبا کوي. په دغه ځوانانو باندې چې عمرونه د 13 کال نه کم دي د هغو قوانینو له مخې ور باندې دا سزا خېژول شوې ده چې اجازه ورکوي چې جناکۍ د 9 کالو وي او هلکان د 15 کالو وي د مرګ سزا ورکول کېږي. پاپ فرانسیس لیران نو غوتل چې په منځنۍ ختیس کې د سولې پټنګېدو کې خپل مهم رول نه کار واخلي او د تروریزم د خپرېدو او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته وکړي. پاپ پرون د شنبه په ورځ په واټیکان کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره د چالوېف د دقیزي غونډې په وخت کې چې د تړلو دروازو تر شا وښله دا غوښتنه انه وښله. د ډنمارک پارلمان پرون د شنبه په ورځ یو شمېر لایحې تصویب کړي چې د هغو مهاجرو مخه نیسي چې په دغه هیواد کې سیاسي پناه غواړي. په اصطلاح د غمی په نامه لایحه د رایو په اکثریت تصویب شوه. د دغه لایحه د مخې د دریو کالو لپاره کورنۍ سره نشي یوځای کېدی او د مهاجرو قیمتي شیان ضبطېدای شي. او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له هیواد نه وغوښتل چې د اداري فساد ضد اقدامات اصلاح کړي. دا خبره یو څو ساعته وروسته له هغه چې د بی بی سي مستند فلم راپورټ ورکړ چې د دوه شخصي شتمني 3 میلیارډ ډالرو ته نږدې شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراف په حساب یې تاسو ته ووروه. په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځبي د تودوخه لوړه درجه 12 شپته په هوا سړوي منفي 1 درجه بوي. په کندهار او هرات کې باندې اسمان شینوي. په جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست کې بنان اسمان ځای ځای اوریځ وي. په مزار شریف کې بنان اسمان شین وي. په هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. د درې خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسې د آشنا رادیو سره اوسئ.